دوی بجه شوی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سولې پر موضوع د ځوانانو د نقش مسله تر بحث لاندې نیسو. خو تر هر څه مخکې خبرونه زه احمد شي وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په کونړ کې وویل دښمن د توغندیو د وشتو له لارې غواړي د وسلوالو د جګړې ساحه پراخه کړي. په کندهار کې چارواکي د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او د اروپایي ټولنې مشرانو د کورونا ویروس سره رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د سلګونو میلیارد یورو پر بستې موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پاکستان پولي ته نږدې د سرکانو ولسوالۍ ته ولاړ او پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي ویویل دښمن غواړي چې د توغندیو د بشتو له لارې د وسلوالو د جګړې ساحه پراخه کړي. حمدالله محب د کونړ په سرکانونو کې وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کېږي نو دا به یو خوب او خیال.
تیره اونۍ د چهارشنبې پر ورځ افغان چارواکو ادعا وکړه چې د پاکستان له لوري د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان لخوا د هوان ډزې شوې دي او یو شمېر ملکیانو ته مرجوب لاوښتې ده. د پاکستان یو امنیتي مسؤل چې نوم یې نه و اخیستل شوی اسوسییټډ پرس اژانس هغه وخت وویل چې د افغانستان لخوا یو ورځ مخکې د پاکستان پر لور ډزې شوې وې. کونړ ته د سفر پر مهال د ښاغلي محب سره نن د ملي امنیت لوی رئیس د کورنیو چارو وزیر د سیمه ییزو ارګانونو مرستیال او د دفاع وزارت لوی درستیز ملګري وو. د کندهار امنیت قمندانی وایي افغان ځواکونو په تیرو څلور ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور څلوېښت وسلوال طالبان وشلې دي. د کندهار د امنیت قمندانی بیان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه په کندهار کې څلور څلوېښت وسلوال تر هرګرو ته مرګ ژوبلا ورسېده چې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې دوی پر امنیتي ځواکونو تجمع حملې ترسره کړې دي. امنیتي ځواکونو دوی ته غاښ ماتوونکي جواب ورکړی دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانټیوا دره د طالبانو برید په شاتم بول شوی دی. د نورستان مرستیال ولی محمد هاشم فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له مختلفو ولسوالیو خپل وسلوال راغونډ کړي وو او پرونې غوښتل چې کانټیوا دره ونیسي.
دی خونه خو تلفات نشته لیلر نه اغوی دزونه کردی دی اما خلق ملی پولیس پا کنلاتر اخیصی دی اغوی تخت کردی دی دوگوی نه خبر نیو تلفات داری که نلری.
د کانټیوا دره سش کال د غوی په میاشت کې افغان ځواکونه ونیوله. د ستراتیژیک سیمه نږدې شل کاله د طالبانو په لاس کې وه. طالبانو د کانټیوا پر درې د تازه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوالي لارو د جوړېدو د ملي پروګرام له لارې د نږدې 200 میلیون افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو پراختیا سرپرست وزیر مجیب الرحمن کریمی نن د دغو پروژو د لاسلیک پر مهال وویل چې د دغو 22 پروژو له پلي کېدو سره به یو شمېر کلیوالو سیمو ته د تګ راتګ لارې جوړې شي. لاسادي راډیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې مشرانو د کورونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو په بستې موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو د خبرو په څلورم ورځ دا ومنله چې له هغو هیوادو سره به مرسته وکړي چې د کورونا وبا له امله سخت ځپل شوي دي. د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادو مشرانو په بروکسل کې ومنله چې هغو هیوادو ته به چې د کورونا ویروس له خاطره ځپل شوي دي د پورونو او بلایوازه قرضونو په ډول مرستې ورکړي. په ورته وخت کې د مشانو د راتلونکو وکلونو لپاره د اروپایي ټولنې لپاره د 1.1 تریلیون یورو له بودیجې سره موافقه وکړه چې دومره بودیجه د دې ټولنې لپاره تر اوسه ساری نه لري. د اروپایي اتحادیې د شورا رئیس چارلس میچل چې د غونډې مشري کوله په ټویټر کې یوازې د موافقې کلمه لیکلې او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون لیکلي دي چې دا د اروپا لپاره یوه تاریخي ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو له سری کمپنۍ هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړي دي. پومپیو تیر ځل په جنوري میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې لندن ته تللی و چې بوریس جانسن د واشنگتن له لورې د خبرداری سربیره هواوی شرکت ته اجازه ورکړه چې د بریتانیا له جی 15 انټرنیټ سیستم سره مرسته وکړي. خو جانسن ستیرونی دا پریکړه بدله کړه او د ګرځند ټلیفونونو چمتو کوونکو ته امر وکړ چې د جی 15 وسایل سر لنوی کال له چینوان اخلي. د سر اعظم بوریس جانسن تر دې اعلان وروسته پومپیو وویل چې دی پر دې پریکړې خوشحاله دی. او روسی خبر دا چې د چاپیریال ساتنې فعاله گریتا تونبرگ د گولبین کین په نوم د جایزې ګټونکې شوه. دا جایزه 1,000,000 یورو ارزښت لري چې د دوشنبه په ورځ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د تونبرگ د هڅو په خاطر هغې ته ورکړل شوه. گریتا تونبرگ د سویډن ده. دې په ویډیو پیغام کې وویل چې دا به دا پیسې هغو پروګرامونو ته ورکړي چې د چاپیریال ساتنې لپاره کار کوي. د گولبین کین جایزه تر اوسه تر ټولو لویه جایزه ده چې 14 کلنې گریتا تونبرگ اخیستې ده. تر دې مخکې هم دې یو شمېر مهمې جایزې ترلاسه کړې وې چې په دغو کې د بخښنې د نړیوال سازمان جایزه شامله ده. گریتا په 2019 کال کې د نوبل د سولې د جایزې نمانده هم وه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام دغه پروگرام ته مو خراغلاست وایم. په دغه پروگرام کې نن په دې باندې بحث کوو چې د سولې په پروسه کې د افغان ځوانانو غږ چیرته دی، څومره غږ اوریدل کیږي، او د سولې په اړه باندې د دوی نظریاتو ته څومره اهمیت ورکول کیږي، او په کومو مهمو موضوعګانو باندې افغان ځوانان خپل نظرونه څرګندوي. په دغه پروگرام کې مو څلور ډیر درانه میلمانه هم راوستي دي. حبیبه آشنا د خزو او ځوانانو د حقونو فعال ده په کابل کې د ازمګ میلمه ده. همدارنګه لیما شنسب فعال او په ټولنیزو شبکو کې د بشري حقونو کمپاینر ده له جرمني له موږ سره ده. هم نظر محمد رودی له هلمند له موږ سره میلمه ده. نقیب احمد عزیزی هم فعال او لیکوال ده چې له کابل له موږ سره میلمه ده. البته رودی صاحب په هلمند کې مدني فعال ده. خپل میلمنو ته ډیر زیات خراغلاست وایم. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په ټلیفونونو باندې او د سکایپ لاري کولای شئ لمک سره اړیکه ونیسئ. د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو نظریات څه دي، افغان ځوانانو ته په کومو مهمو مسلو باندې د حق ورکولو لپاره ځوانان غږ پورته کوي، دا ټول مسایل به په دغه پروګرام کې ور باندې بحث کوو. تاسو هم کولای شئ په همدې ارتباط باندې خپل پیغامونه لمک سره شریکه ملمنو ته خراغلاست وایم. فکر کوم چې نقیب احمد عزیزی او خاغله رودی صاحب اوس په ټلیفون کې دي. همدارنګ لیما شنسب هم د سکایپ لاري له موږ سره ده. ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی پروګرام ته. ډیره مننه. زه غواړم لیما شنسب له تاسو پیل وکړم. تاسو چې په بهر کې اوسئ او په ټولنیزو شبکو کې هم وخت په وخت تاسو کمپاینونه پیل کړي وو، پخوا مو هم په ټولنیزو شبکو کې فعالیت درلود، اوس هم فعالیت کوئ، دا راته ووایئ چې په دې وروستیو کې لکه څنګه چې ایرانیانو په ټوله نړۍ کې د مئ اعدامو هشتاګ جوړ کړ، افغانانو هم ځینو فعالانو طالبانو ته باج مو ورکوئ په نوم هشتاګ رامنځته کړ، د تاسو په نظر طالبانو ته باج مو ورکوئ هشتاګ کارول څومره کولای شي چې د افغانستان د خلکو بالخصوص د ځوانانو هغه حق ادعا چې د هغه رامخته کی را څرګندې کی او نور هم د پام وړ وګرځيږي؟
بله سلام علیکم. بچ تاسو د پښتنې په اړه ونځو ویم چې دغه دواړه په اول ځل کې که مونږ دیو ته وګورو دا دواړه یو مختلف مسایل دي. که چیرته مونږ د ایران د دغه درې مدني فعالانو وبخې د دیو دغه د دیو په وړاندې باندې کم هشتاګ چې کم یو د نړیوالو علاقه ځانته او توجه ځانته واړوله، هغه یوازې کوم انساني بشري خواخوږي نه وه او نه هغه موخه وه، بلکې د دې شاته ډېرې سیاسي موخې وې. نو د هغې کبله موږ نشو کولی چې ویو دا یوازې انساني او بشري خواخوږي وه چې دغه کم یوه توجه چې دیو ځان ته د نړیوالو وګرځوله، د دې په نتیجه کې د دغه خلکو په اړه باندې د ایران د حکومت نظر بدل شو. خو بیا هم زه خوشبینه یم په عمومي ډول کومګه د میډیا د رسنیو فعالیت وګورو دا زمونږ د افغاني ځوانانو پر روحیه باندې ډیر مثبت تغییر تاثیر درلودل شي او په دې پسند کې خپل زمونږ په افغاني ټولنه کې یو مثبت بدلون راوستل شي. نو زه په دغه اړه باندې خوشبینه یم خو ډیر زیات نه ځکه زمونږ ستونزې هم د ایران د خلکو د ستونزو سره فرق لري چې په دې اړه به زه وروسته خبرې وکړم.
یا وضاحت باید ووایم چې کوم وخت کې چې ایرانیانو د می اعدامی هشتگ پیل که تر لسو میلیونو زیاتو کسانو په اول دو ورځو کې وکته لامغه نه په لامغه سره جوخت افغانانو هم دغه فکر او ایدیا پیدا کړ چې دوی هم دغه یو هشتگ پیدا کړي. د دوی هشتگ هم تر یو لک شاوخوا وکتل شو او د دوی اصلي پیلوونکو هم عزیز حکیمی هم دارنګ یو بل ځوان اعجاز ملکزاده او ځینو نورو دوی ویل چې ایرانیان کولی شي افغانان هم باید دا کار ترسره کړي او غاک خپل نړیوالو ته ورسوي. که څه هم چې دوی دواړه متفاوتې مسلې دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل خو دغه ترند را پیل شوی دی خصوصا په میډل ایست کې چې عرب سپرینګ د مصر عراق د نورو هیوادونو بیا دارنګ په سوریا او بالاخره په ایران اوس په افغانستان او پاکستان په دغو سیمو کې په ټوله کې د ټولنیزو شبکو دغه کمزور او قدرت چې دا خلک احساسوي او وار په وار ترې استفاده کوي. افغانان هم وایي چې باید ترې استفاده وشي. حبیباش نه زه غواړم له تاسو وپوښتم چې په کابل کې چې تاسو یاستئ له نږدې هم له خلکو سره خبرې کوئ ټولنیزې شبکې هم څارئ څومره د دغه طالبانو ته باج مو ورکوئ هشتګ چې په دې وروستیو کې راوتی دی یا تر د مخکې سره کرښه یا ریډ لاینز په نوم چې کوم هشتګ راوتی و کمپاین پیل شوی و چې تمرکز یې ټول له طالبانو سره د سولې خبرې وي چې هغوی ته ډېر امتیازات مه ورکوئ زموږ حقونو ته مو پام وي او زموږ لاسته راوړنې مه په اوبو لاهو کوئ دغه څومره اغېزمن تمامېږي ستاسو په نظر؟
اول خو سلامونه ټولو دوستانو ته او تاسو همچنان او زمونږ مېلمنو او ټولو ته سلامونه. او دومره خبره ده چې دا هشتګ اکټیویزم چې دی دا وایي دا مخکې دوستانو ویل چې طالبانو ته باج مه ورکوئ دا لومړی ځل لپاره افغانستان کې دا اول دفعه لپاره نه دی چې افغانستان کې شروع شوی دی او نه هم دا خط سرخ د لومړنی هشتګ اکټیویزم د افغانستان د دینه مخکې په بهر کې چې کوم افغانان وو کله چې امریکا او نورو بهرني هیوادونو ته پاکستان ته فند ورکاو هغه وخت کې د هغه وخت نه دغه هشتګ اکټیویزم شروع شوی دی او د کلونو راهیسې هشتګ اکټیویزم د افغانانو منځ کې هغه افغانان چې افغانستان د نن دی او بهر دی د دوی د یو ځای کولو او د یو غږ کولو یو وسیله ګرځېدلې ده او دوام لري تر اوسه پورې. پاتې شو چې دا څومره اغېزناک ده او څومره اغېز یې درلودله. د طالبانو ته باج مه ورکوئ هشتګ چې دی په هغه باندې ریچارج په هغه باندې یاهو او نورو ټولو بینګ ټولو په دغه باندې لیکنې کړې دي. کله چې نړیوالې رسنۍ په یو هشتګ باندې لیکنه کوي هغه نړیوالو پالیسی میکرانو هغه په نړۍ کې نور سیاست مداران چې دی هغوی ته رسیږي. د یو هشتګ کارول هدف په هماغه لحظه هماغه دقه د یو پالیسی تغییر نه دی بلکې د خلکو د افکارو تغییر دی. د افکار عامه ته یو خبر رسول دی د هغه تغییر دی تر څو په راتلونکي کې په پالیسی میکرانو هغه څوک چې په پالیسی کې کار کوي هغوی په کې دخالتو کې او په هغوی باندې د یو فشار په توګه کار واخیستل شي.
ډیره مننه کوم نقیب احمد عزیزی پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو راته ووایي چې دغه اول کې د طالبانو ته باج مور کوي هشتګ چې کوم اوس ترند شوی دی په افغانستان کې یا د افغانستان په ټولنیزو شبکو کې په دې اړه باندې خپل نظر راته ووایي د اغېزمنتیا په اړه باندې که راته وغږیږئ.
لومړی خو ستانکزی صاحب تاسو ته سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه همدا ډول د پروګرام میلمنو ته سلامونه. لکه څنګه چې موږ تاسو په یوه سي د خواله رسنیو یا د ټولنیزو رسنیو اغیز جواد دی او ستا نو په دورستي کې چې طالبانو ته باج مور کوي په نامه کوم هشتګ یا بلکې هشتګ شروع سو پیل سو نو یعنی دغه د افغانانو او پتیره بیا د رسنیو د کارونکو او پتیره بیا ځوانانو یو هغه نظریاتي بنسټ جوړ کو چې مثلا نړۍ ته نور رسنیو ته او په ټوله کې بیرته افغانانو ته دا وښوه چې دلته یوه پراخه کتله موجوده ده او هغه نه غواړي چې یو چا ته باج ورکړي یا نظام یو چا ته تسلیم کړل شي. نو هغه د همدې هشتګ په وسیله باندې دغه مفکوره یا دغه ایډیا ورسېده. نو دا د خواله رسنیو د اغیز خبره کوي چې هغه په دې ډول نه کوي، مثلا د خواله رسنیو د یو هشتګ تر شا یو اجرایه قوت نه وي چې هغه فکر دی حتمی تطبیق سی، خو په ټوله کې د خلکو د متفق کولو د یوې انګیزې تر منځ کولو او په ټوله کې په یو فکر باندې د یوې پراخې کتلې د راټولولو لپاره خورا مثیره لاره ده. او کله چې داسې خواره واره نظریات په یو موضوع باندې ډیر لیکل کېږي یا ډیر ورکول کېږي، هغه بیا دغه د هشتګ په وسیله باندې لاسره راټولېږي. مثلا کله کله په ځینو موضوعاتو باندې خورې ورې لیکنې وسي، مثلا لس دولس یا حتی تر سلګونو کسانو پورې په یو موضوع لیکنې وسي، خو د دغو راټولول او راپور کول یې بیا یو څه سخته وي.
یعنې په انسجام کې هشتګونه مرسته کوي،
یعنی د نظریات په انسجام کې، د خلکو په انسجام کې، د یوې نظریې د مؤثریت په انسجام کې ډېر زیات رول لري. یو واحد هشتګ مو تاسې د ډېرو هشتګونو مثالونه هم دلته او هم په نورو نړۍ کې ورکولای شو چې خلکو د راټولولو او د یوې موضوع د لا اغېزناکتیا د ښولو لپاره ډېر زیات یعنی تاثیر لري، استفاده هم ځینې کېږي.
ډېره مننه کوم. اوس به ورشو هلمند ته چې کلونو راهیسې ځینې ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه دي، وسلوال مخالفین پکې کنټرول لري، او هغه ولایت چې د مخدره موادو د تولید مرکز بلل کیږي او ولسی خلک یې له خدماتو سرټکوي او وایي چې دوی ته هیڅ خدمات نه رسول کیږي په نامنې او سربیره، او هر وخت پکې جنگ روان وي. هلته به ورشو زموږ میلمه نظر محمد رودی چې مدني فعال دی په هلمند کې، لغه ځای به راسره خبرې وکړي. رودی صاحب ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. زه غواړم ووایم چې د دغه سي فعالیتونو چې په ټولنیزو شبکو کې دي، که څه هم چې په هلمند کې به انټرنیټ سم نه وي خو ځوانان حتماً ترې خبر دي، په سیمه کې د دغه سي فعالیتونو اغېز څه دی؟ په خلکو کې څومره دا حس راویښوي چې بالاخره خپل غږ پورته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څخه مخکې سلامونه نیکې هیلې احترامات ته وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. واقعا دا چې په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیتونه ځوانانو ته په مجموع کې اوس د لوړ عمر خاوندان ته هم خاصه ځوانانو ته دغه انګیزه ورکوي او دا جرأت ورکوي چې د خپلو حقوقو دپاره غږ پورته کړي او خلک رابیداره کوي، او تر ډیره پورې دوی په هر مسله کې، په هغه مسایلو کې چې د دوی اړتیا وي، د دوی خپل ځغ ورته کولی شي، او دوی په کومه مسایلو کې چې د ولس ستونزې لري، ستونزې موجودې وي او ناخوالې موجودې وي، د ناخوالو د ختمولو لپاره دوی خپل ځغ ورته کولی شي او خلکو ته جرأت ورکوي چې څنګه دوی د خپلو حقوقو دپاره ځغ پورته کړي او خپل نظریات د هیواد په ملي د خپل سیمې د ناخوالو په هکله د ځغ پورته کولو تر څنګ خپل نظریات د هیواد په لویو لویو ملي مسایلو کې هم دوی شریک کړي او د خپل هیواد په هکله د لویو تصمیمونو په اړه هم دوی خپل نظریات شریک کړي، مبارزه وکړي، ځغ پورته کړي. او ډېر متاثر دی د ځوانانو دپاره، او دوی کولای شي چې د دې لارې یو ډول جرأت پیدا کړي او دوی په دې باندې یو ډول انګیزه هم پیدا کولی شي، د دوی ځغ تر یو ځایه پورې رسېږي د ټولنیزو رسنیو د لارې. او دا اوس الان هم دا په ثبوت رسېدلې ده چې په د هرې ناخوالې په اصله کې ټولنیزو رسنیو ډېر پهکله ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي وي، لیکنې کړي وي، ځغې تر یو ځایه پورې رسېدلی، او ډېرې لوی ناخوالې دي چې داخل په افغانستان کې حکومت ورته متوجه شوی، عام خلک د نورو سیمو د ورته متوجه شوي، او حتی نړیوال هم د خپلو غوښتنو په هکله متوجه کړي دي، او نړیوال یې په دې پوه کړي چې د دې خلکو غوښتنه څه ده، او حتی دا د دوی غوښتنو او نظریات چې دي دا دومره هم د ټولنیزو رسنیو د لارې رسېدلی شي چې نړیوال کې یو ستراتیژي د افغانستان په هکله لري هغه ته تغییر ورکړي. همدارنګه حکومت چې کومه ستراتیژي لري دا د دوی نظریات کا د پاره کې کم کمی د دوی نظریات په شی ځای پر ځای کې او هغه خپل تګلارې چې ده هغه ور باندې مکمله کې او خلکو هغه حکومت ته متوجي.
بله مننه کوم رودي صاحب بیا به تاسو ته راشو. لیما شان صاحب زه غواړم بیا هم تاسو پوښتنه وکړم چې اوس خو طالبان هم چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي دوی تر 19 کلونو مخکې په ټکنالوژي ډیر سنبال شوی دی دوی له ټویټر له ویب سایټ له انټرنیټ له نورو لارو ټلګرام انستګرام ممکن له فیسبوک اخو تر ډیره په ټویټر باندې دوی خپل نظریات یا طالب پلوی ځوانان فعالان او یا خپل خپل طالبان دوی وایندویان دوی خپل نظریات شریکوي په بیلابیل موضوعګانو کې حتی دوی وس چټرمونه جوړ کړي دي خبري سره کوي په دقو دقو ساعتونو باندې بحثونه کوي سیاسي بحثونه رامنځته کړي دي دغه ټول فعالیتونه ته په کتو باندې تاسو دی اوس وخت طالبان د 19 شلو کالو مخکې له طالبانو سره څنګه پرتلکوي څومره لوی تغیرات پکې ګوري؟
زما په فکر باندې طالبان خپل هم سیاسي برخه کې خلک لري په ټولنیزو برخو کې خلک لري نو دوی هم په یو ډول باندې مجبور دي چې ځکه د خلکو سوال لپاره جواب ورکړي ځکه دغه د سولې پروسه کې دا د سندې چې پړندو سترګو باندې باید د سولې پروسه ومنل شي نو دوی هم باید دغه بل لار نه لري دا راتلون کې دغه ټولنیزې رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې برخه اخیستل حتی هغه خلک چې مخالف دي بیا هم خپل مخالفت باید دغه رسنیو د لارې د خلکو سره شریک نو دا دیو د پاره ضرور دی کدی وی غواړي کنه غواړي نو زما په فکر باندې د سولې پروسې د پاره د دیو د پاره وازنې لار هم دغه د چې د خلکو سره د عامه خلکو سره ځکه د عامه سره خلکو سره خبرې وکړي ځکه کومنګ وګورو لکه نورو دوستانو چې خبرې وکړلې چې په دغه برخو کې د خلکو رول یوازنې سده چې دغه پروسې وزندوله کومنګ دغه د سولې پروسې کې د میرمنو رول وګورو اول ځل د پاره میرمنو ورسته ډیر وخت د خپل حق د پاره خپل پاسېدلې اجازه یوازې سړو ته ورنکه چې زما د حق د پاره دی د طالبانو سره د سولې په پروسه کې یو سړی خبرې وکړي بلکې خزو هم ویل چې زما کومې غوښتنې دي زه څه غواړم د طالبانو سره او په کوم شرایطو باید د طالبانو سره سوله وشي نو د دې لپاره باید طالبان خپل نظر وایي خپل مشورې شریکې کړي او خپل وړاندیزونه وایي چې موږ په کوم وړاندیزونو سره کولای شو د سولې پروسه پر مخ بیایو نو دغه کدی وی غواړي کنه غواړي دی په یو ډول مجبور دي چې دغه سوالونو ته ځواب پیدا کړي ترڅو دغه د سولې پروسه پر مخ لاړ شي
او زه غواړم په کوم چې څه تغیرات ګوري دغه ټول مسایل ته په کتو چې تاسو مرته اشاره وکړل د طالبانو د هغه وخت سیاست او د اوسنۍ سیاست څومره سره متفاوت دی یا متفاوت نه دی په دې اړه باندې تاسو څه نظر دی
زما په فکر باندې دلته ملک ما چې مخکې ویل دوه ډول طالبان دي یو وحشت منګه ګورو تر اوسه پورې طالبانو وحشت د طالبانو مکتبونه سوځول د ورځې سل کسه ځوان نسل وژل دا کم شوی نه دی خو په سیاسي برخو کې دی هم خلک لري چې په هغه ډول باندې دی کول دی واړی چې هغه خپل لغه کم وحشت چې دی په هغه یو ډول باندې پاک یو چې منګه بدل شوی یو نو زه فکر کوم دا خطا سی لرلی شي تر څو مستقیما خلک د طالبان سره په تماس کې وسی او خپل نظریه سره شریک کی نو
مننه بیا بم تاسو سره شو زغوارم یادونه وکم چې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان د سویل شاهین ویلی دی رويټرز یو راپور کې لیکلی دی چې د اوسنوي کمپاینونو یا سوشل میډیا کمپاین ته په کتو باندې هغه ویلی دی چې دا ټول د سولې د مخالفو عناصرو لخوا مخته وړل کیږي او د سولې د خبرو په جریان کې به هیڅ مشروع حق ضایع نشي. دا د سهیل شاهین دریځو چې د سوشل میډیا د کمپاینونو په اړه باندې ورکړی و. البته دغه کمپاینونه اوسنی نه دي، له پخوا هم پیل شوي وو. تر ټولو لویه بېلګه یې د سرې کرښې کمپاینو، تر هغه مخکې هم د افغانستان د سولې ولسي حرکت هم د ټولنیزو شبکو نه په استفادې باندې جنګ نه یا جنګ ته نه په نوم یو کمپاین پیل کړی و، ډېر زیات مشهور سو. دوی خپل فعالیتونه هم په ټولنیزو شبکو باندې ښکارول. نو زه غواړم له حبیبه آشنا پوښتنه وکړم چې تاسو هم په افغانستان کې چې دننه وزګوري د طالبانو فعالیتونه هم زیات شوي دي، خصوصا په سمنګانو کې چې کوم بریدو کې د نور بریدونو مسولیت هم دوی منلې دي. یو نیم وخت راپورونه راځي له نور ولایتونو هم دوی بریدونه کوي، یعنی د دوی په جنگ کې څه تغیر نه راغلی. خو دغه اوسنوي فعالیتونو ته ټولنیزو شبکو انټرنیټ او ټکنالوژي ته په کتو باندې تاسو څومره یو متفاوت طالب ګوري تر 1960 کلونو مخکې؟
د څه دی ورخه چې طالب ما طالب دی د طالب افکار ندي تبدل شوي دا چې یو طالب کومه وسیله کاری تر څو چې خپل هغه افکار خلکو ته وښایي هغه افکار چې هېڅ په افغاني ټولنه کې منلو وړ نه دي موږ نشو کولی چې دې ته تغیر یو دومره خبره دا ده چې د طالبانو ټویټر نو د طالبانو کوم اکټیویزم چې تاسو ګورئ یا هشټګ اکټیویزم چې تاسو د طالبانو ګورئ او تاسو په رسنیو په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ ډیری هغه د آی ایس پی آر یا د پاکستان د خپل جاسوسان دي چې د کمپیوټرونو شاته یې کېنولې دي او هغوی ته یې اکاونټونه جوړ کړي وایي چې بس تاسو ځئ مخکې شئ او تاسو دا ټول کارونه وکړئ. تاسو څه فکر کوئ تاسو په کندارو په هلمند په زابل او په دغه ځکه چې عام خلک عام ولس عادي برق نه لري برق ته لاسرسی نه لري هغوی نشي کولی چې یو عادي سمارټ فون یا بل څه بل شي ته لاسرسی ولري تر څو چې ټول وکولی شي په یو اندازه باندې د یو څه نه د وسیلې په توګه استعمال کړي. هلته کس تاسو ته راځي تلي رشاته په خپل سمارټ فون باندې آنلاین تاسو ته راځي او تلي رشاته تاسو دولت ته کنځلې کوي. دا خبره هیڅ د منلو وړ نه ده چې چیرته چې په ټویټر او په فیسبوک او په دغه باندې تاسو د طالبانو کوم اکټیویزم ګورئ دا ټول هغه طالبان دي چې تاسو ته په جنګ کې درته جنګیږي. دا موږ باید دغه شی باندې ځان پوه کړو چې طالب افکار نه دي تبدیل شوي کوم وسیله چې کار کیږي هغه شاته عام خلک عام طالبان نه دي بلکه دا هغه شاته یو ډیره غټه پروژه ده نور خلک دي چې هغه د افغانستان دولت او د افغانستان ولس خلاف کار کوي.
مننه کوم ستاسو نظر مو واخیست. اوس به ورسو نظر محمد رودی ته په هلمند کې مدني فعال. البته اوریدونکو ته به تر همدغه دور خبر وروسته بیا چانس ورکو چې ټلیفون راته وکي. خو اوس به رودی صاحب ته ورسو. رودی صاحب تاسو په هلمند کې اوسې د شلو کالو مخکې طالب مو هم کتلې او په ځینو سیمو کې چې اوس دوی کنټرول لري ممکن ډېر تغیرات نه وي راغلي ځکه چې په موساکلا کې اوس هم د طالبانو غندې هماغسې پخوانی دور ویل کېږي چې روان دی. خو په لښکرګاه کې یا په نورو ځایونو کې چې امنیت شته تغیرات ګوري یا د طالبانو نه خبرېږي چې په دوی کې څه تغیرات راغلي افکار یې څومره بدل شوي تر پخوا؟
واقعاً خبره داسې ده چې داسې هم نسو ویلی چې بیخي به د شلو کالو طالب او د اوس طالب بیخي تغیر نه وي پکې راغلی. زموږ د معلومات له مخې موږ خو دلته هلمند کې وسیرو او که لښکرګاه کې وسیرو د امنیت سیمه کې خو احوال د مساکله هم لرو د هرې سیمې احوال لرو. تغیرات تر ډېره پورې په هغوی کې هم اوس راغلي دي او هغه سخت دریځي چې شلو کاله مخکې درلودل هغه اوس هغه نه لري. مثلا خبره ده چې د اوس مثلا هغه وختونو کې دوی په ودونو کې هم غزلو ته اجازه نه ورکول او ټایپو سندرو ته اجازه نه ورکول. اما اوس په مساکله کې چې هم واده هغه د یو په یو کور کې چې کومې سندرې او هر څه کې یعنی د چا دروازې ته اوس هغه د پخوا په رقم نه دي درېدلې مزاحمت نه کوي. او د ټولنیزو رسنیو په برخه کې هم دلته دغه دوی چې دي ټولنیزې رسنۍ هم تعقیبوي او د ټولنیزو رسنیو چې دي د هغوی بیا نو وروسته هغه د دوی کار دی خو مقصد ډېر هغه دغه چې دي. بله خبره هم داسې ده اوس د پروژو په برخه کې په یو وخت کې حتی په دغه د 2001 وروسته چې بیا طالبان پیدا شوله کله چې په طالبانو په سیمه کې یو پروژه تطبیق کېدله سړک به جوړېدی واله به جوړېدله کلینیک مکتب به جوړېده هغوی به مخالفت کوي او دا به یا به یو بانه دا کوله چې خلک زموږ څخه مخاړي یا بله یا بله. خو اوس هغه دی د طالبانو په سیمو کې اوس د خپله د مساکله او د زمینداور هلته د زمینداور د ولیې کاج دی د مساکله د بند کار دی هغه تخنیکي سروې اوس د دوی په سیمه کې روانه ده بېل کوم مشکله څخه. او دا هغه چې که د سړکونو کاري که د ولو کاري که د مکاتبو کاري که د ښوونځ نور د دغه کاري د کلینیکونو کاري یعنی هلته روان دی کومو پروژو ته مزاحمت نه کوي. نو دغه فعالیتونه چې موږ ګورو دغه خلک دي حتی ملکي اداراتو مامورین چې ځي او راځي څه مشکل نه ورته جوړوي. نو د دې ته چې معلومېږي چې په هغوی کې هم تغیر راغلی دی او خپله دغه ټولنیزو رسنیو پر هغو باندې هم تاثیرات اچولي دي. دلته دغه ځوانان چې کله انتقاد پر هغوی باندې هم کوي چې طالبانو د مثلا د معلم خو مرګ نه دی روا د ډاکټر خو مرګ نه دی روا د مامور خو مرګ نه دی روا تاسو ولې داسې کوئ؟ یعنی یو وخت کې دغه خلکو هم د دوی په سیمو کې ځای نه درلود، نام تللی سوله. همدغه د ټولنیزو رسنیو برکت دی چې یعنی هغه هم اوس دې ته متوجه کړي چې واقعا زموږ دغه کارونه چې وه دا سم نه وه، باید اصلاح شي. نو ډېر تاثیرات یې اچولي دي، تر ډېره پورې د شلو کالو څخه تر اوسه پورې بیخي ډېر توفیر پکښې راغلی دی. یعنی بیخي سل په سله کښې دا نه شو ویلی چې هېڅ تغیر یې نه دی کړی. دغه چې په مثلا د دوی د سیمو څخه خلک راځي، دلته په هلمند کښې درې خصوصي پوهنتونونه شته، یو دولتي، د دوی د سیمو څخه خلک راځي دلته پوهنتونونه وایي، حقوق و سیاسي علوم پوهنځی وایي، طب انجینري نور پوهنځی وایي، دغه چې دلی مرکز کښې ښوونځیو ته راځي انګلیسي وایي، کمپیوټر وایي. یعنی چاته یې مزاحمت نه دی کړی. نو لحاظه موږ ویلی شو چې هغو کښې هم تغیر راغلی دی، او تر ډېره پورې دغه د تغیر نتیجه یې دغه د ځوانانو فعالیتونه دي چې پر خپلو ټولنیزو رسنیو هغه هم خپلو غلطیو ته متوجه کړي دي. هغه غلطۍ چې دوی مخکې کولې د همدغه ځوانانو د فعالیتونو د برکته دوی اوس ورته متوجه شوي دي، او تر ډېره پورې په ځان کښې اصلاح د پخوا په نسبت ډېره راویستلې ده.
مننه ښاغلی نقیب احمد عزیزي. زه غواړم وپوښتم چې د طالبانو په وخت کې خو عکس اخیستل منع و، دوی سم نه ګڼل. د دوی د رهبر عکسونه هم ډېر کم دي، یوازې یو دوه عکس یې شته. اوس هم دغه جنګي قومندانانو عکسونه ډېر کم دي، یوازې د سیاسي برخې مشران مصاحبې کوي، لایو راځي، خبرې کوي، له ښځو سره مصاحبې کوي. موسکو کې هم د څو ښځو سره دوی مصاحبې وکړلې. څه فکر کوئ دغه تغیرات چې زموږ میلمنو هم وویل، رودي صاحب ورته اشاره وکړله، یا اوس دوی عکسونه په فیسبوک یا خواله رسنیو کې طالبان چې د طالب پلو خلک اچوي خپل عکسونه او کامنټونه مورته لیکي، څه فکر کوئ دا راغلي دي؟ مګر ولې په جنګ کې تغیر نه راځي، یا د دوی دغه تفاوت ولې په جنګ کې نه دی راغلی، ځکه چې اوس هم جنګ روان دی؟
ستانکزی صاحب، ځکه دغه خبره له دې ځایه را شروع کړم چې یو وخت د ډاکټر مبارک علي په خپلو کتابونو کښې لیکلي دي، پاکستاني مورخ، دی وایي چې کله په دیوبند مدرسه کښې د دې مدرسې نصاب جوړېدو، بیا په هغه وخت کښې مولانا راشد احمد ګنګوهي او ځینو نورو ملګرو یې فتوا ورکړه چې له رادیو تلاوت اورېدل حرام دي، عکس اخیستل حرام دي، او په لاؤډ سپیکر کښې اذان کول حرام دي. دغسې ځینې نور مسایل وو، عکس اخیستل دا شیان د طالب په مفکوره کښې هم حرام و، خو دوی ځینې بدلونونه وکړو، او دغه د دوی جبري بدلونونه او د دوی شعوري بدلونونه نه وو چې دوی فکري کار ورته کړی وو او منطقي بدلون یې کړی دی چې هغه ته موږ تاسې بیا فکري تکامل ویلی شو. دغه یو جبري بدلون و چې په دوی باندې هم تحمیل شو. دوی په خپله هغو ادعاو ته ژمن پاتې نه شو چې شل کاله مخکې یې ورکولې، ځکه د نړۍ سیستم بدل شوی دی، د نړۍ دغه د فکر طرز بدلېږي، او دا د ټولنې پارادایم ته درېدل د چا په وس کښې نه دي. دوی دغه بدلونونه چې مثلا اوس یې په لایف خپرونو کښې برخه اخلي، یا یې مثلا قومندانان یا مشران یا خپله کشران یې عکسونه اخلي، د لویو لویو اوږدو څڼو عکسونه بیا تاسې هم لیدلي په فیسبوکونو کښې. دغه اوس د دوی د دایې په خلاف چې دوی مخکې ویل، دا به داسې نه وایي چې روا یې کړو، دا ځینې روا سو. نو دغه یو د ټولنې د هغه روال د بدلون په اساس د دوی تحمیلي بدلون ده. یو هغه ستراتیژیک عمق جګړه ده چې په هغه کښې تصمیم د دوی نه ده، په هغه کښې تصمیم د بل چا په لاس کښې ده. زه مخکې رودي صاحب خبره وکړه، زه داسې مثالونه در کولی شم چې طالب هېڅ نه ده بدل شوی د ستراتیژیک عمق د جګړې په اساس. مثلا دغه تیر منی د موږ په سیمه کښې زه خبر یم چې د مکتب فارغ شاګردان یې ټولو روغوښتو، بیا یې هلته تحمیلي په هغوی باندې خپل هغه دوی سناتونه ورته وایي، په اصل کښې خو هغه کمپوزونه یې لام د سندرو دي. دغه شیان یې ورباندې واورېدو، او بیا یې ټولو ته په اختار وزمه او په ډېر ټینګه ژبه ورته وویل چې هېڅ نه شئ کولی چې مثلا تاسې حقوق ولولئ، داسې پوهنځۍ به وایي نه لولئ، په هغه ساده ژبه که ووایو وایي چې بیا په حکومت کښې کار کوئ، داسې پوهنتون به نه لولئ او داسې پوهنځۍ به نه لولئ. یعنې ځینې دوی ورته مشخص کړي چې دا به لولئ. او په عین حال کې د ټولنیزو رسنیو له اغېز دوی خپل ډېر زیات ویریږي، هغه خلک ټارګټ کوي، حتی لایکونه یې ګوري. په زده خبر یم چې د ځینو کسانو والونو ته دوی ورته خلک یې ګمارل دي چې دا چا چا لایک کړي دي. زه داسې کسان په نامه پېژنم چې موږ په سیمه کې چې هغه دوی بولې دي، او هغه کسان هم پېژنم چې چا د لایکونو په تورې بولې دي. نو دا د دوی هغه له خواله رسنیو سره چلند ده. له دې موږ کولای شو چې د دوی هغه د ستراتیژي قوم د جګړې کوم اهداف سور کول شوي دي هغه څومره جدي تعقیبوي. یو هغه د ټولنیزو فکري بدلونونو هغه مخکې خبره لکه تاسې د عکسو وکړه، دا پخوا دوی له راډیو د تلاوت اورېدل هم حرام کړي وو. نو دغه شیان ځینې دغه کېږي، په اصطلاح یو رقم ځینې روا کېږي. او هغه څه چې د دوی د جګړې خبره ده هغه په یو عکس باندې د یو سړی مرکی دا اوس د موږ په سیمه کې په غزنی په ځینو ولسوالیو کې ځینې مثالونه نه بیخي دغه یې درکولای سم. یعنی د یو خو مثال وي، یو داسې واضح مشاهدوي خبره ده چې دغه لوی تلیفونونه یا سمارټ فونونه هلته بند دي. دا اوس څه وخت مخکې یو بل پروژه را ایستلې ده، پروژه ورته وایاست ورته وایاست، دا پخوانۍ ونې په خلکو کاږي، له هغو سره د خلکو پخوانۍ خاطرې هم زیاتې تړلې وي. او بل په داینې حال کې یعنې دا د دې وطن له زراعت سره یوه دښمني ده، له فرهنګ سره، له هر څه سره ده. خو نو د طالب د بدلون خبره څوک کوي؟ خو د واقعتونو په اساس دی کوي. نو هغه خلک بېچارهګان وایي دلته موږ ته زینو زنګونه وهل، وای وای موږ د خپل باغ کار ته نشو تلای، راځو د خپل کور نه مخ هم د پلار نکه یو غاټه ونه وي توت وي لاس نه پراګرځي دغه کاو بیا هلته دومره څوک نشته چې اوس یو عکس واخلي. نو یعنی یو د طالب د بدلون خبره ده، یو له خواله رسنیو یا له ټولنیزو رسنیو یا د ځوانانو له نظریاتو د دار خبره بالکل تاثیر لري په طالب هم لري، خو هغه ډول عکس العمل نه ښیي چې څوک وایي دوی به په ځان کې تغییر راولي. ځکه دوی داسې نه وایي چې په معنې ورکوکم دی وای زه یو څه لرم، هغه ډېر درست دی، هغه که څوک نه مني باید سری ووهل شي. نو دې ته زه څنګه بدلون ووایم؟
مننه کوم ستاسو نظریات مو واورېدل. اوس به د میلمنو په خوښه البته دوی سره مخکې ویلي وو چې اورېدونکو ته به هم چانس ورکوو چې دوی که کومې پوښتنې ولري یا نظریات ولري په 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس او 0 اووه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت باندې کولی شئ تماس ونیسئ. د ازادي سکایپ هم کولی شئ چې البته که فارغ وي زنګ را ووی. خو اوس اورېدونکي لرو د ټلیفون له لارې مهرباني او که خپل لړ نظر یا پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم څنګه تاسو؟ سلام او اوریدونکو او میهمانو سلام، محمد صفوي وګړي د مدرسې څخه پاري کې.
او مننه ځوان دی او سلامات اوسه. مهرباني او که خپل نظر یا پوښتنه کوم لړ مطرح کړئ.
تیر مندر او کوم وخت نه د شیل کال پہلے باو د اوس پہلے د خاص فکر ما فکر سره تغییر نه وکړي. ځکه چې دا اوس هم ازمره چې څنګه کارلاو په دې کې مکتبونه دا اوس هم تړلې دي. دا کله کورونا مسله یې کله په اوس هم تړلې دي. په بګران کې موږ یوازې اوس هم ځای لور هغه ما په نامه څنګه دی چې په څو ورځو باندې کابو چیر نه پوس لري. په یوازې یو مکتب دی په هغه ته وځي خاص څه لپاره شوی. او نور سړکان کې یو د ګریس څخه تر څنګه سیمه یو څه سړکو په دې میلیارډونو ډالر واخیستل. خو متاسفانه چې هغه سړک جوړ شو په وخت دې هغه سیمه سراله هغه سړک مکمل واړوي. دا چې ډېرې بیل کې څه چې زه واښم خو متاسفانه دونو تغییر نه دی کړی. لکه اوس هم هغه پخوانی کارونه چې ادامه ورکړې ده
د تاسو نظر وام اورید. بل اوریدونکو هم لرو دوی ته بام وخت ورکړو. مهرباني وکړئ څوک نظر یا پوښتنه کلرې مطرح کړئ. د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام اوري د سولې په خبرو کې د ځوانانو د افغان ځوانانو د نظریاتو په اړه به دغه پروګرام څرخیږي. مهرباني وکړئ څوک یاستې څه پوښتنه لرئ؟ راډیو کلګ لري کې نه خاله چې بیا غږ زموږ مناکس نشي نو کولای شي خبري وکړي. مهرباني. فکر کوم د دوی ټلیفون مشکل لري. بل اوریدونکو ته به منتظر شو ځکه چې زموږ یو لاین کې کولای شي دوی زنګ راوي په 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس باندې. همدارنګه د افغان بي سي ام اس ام اس اته سوه اتلس لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه راستولای شي. اوریدونکو لرو دا به راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته وروګرځو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوالی؟ د ازادي رادیو د ځوان فکر پروگرام درنو اوریدونکو فکر کوم ټلیفونونه زیات دی او موږ یوازې یو لاین لرو چې دوی زنګ راوالې شي. نو یو اوریدونکو راخلو بیا ورش ملمنو ته تاسو د ازادي رادیو د ځوان فکر پروگرام اوري. البته زینو ځوانانو موږ ته استمسونه هم را لګلی له هغې ډلې نقیب الله حق دوست لیکلی د هلمند د ځوانانو څخه دی دا چې ځوانان په سوله کې ډیر زیات رول لوبوي. که چیرې ځوانان د سولې لپاره یو میاشت صادقانه کار وکړي د سولې په مخ کې به هیڅ خنډ رانشی. عزیز غالب لیکلی دی په سوله کې مثبت رول ځوانان لوبولی شي په دې شرط چې وخت ورکړل شي. نو بیرته به میلمنو ته وروګرځو. زموږ اوریدونکو فکر کوم تلاش وکړه خو برابر نشو چې بل اوریدونکو راوخلو. دا ور به له نظر محمد رودی پوښتنه شروع کو. دا چې د طالبانو لخوا یو بحث مخته وړل کیږي البته د سولې په خبرو کې یا د دوی دریز دا دی چې دوی غواړي راتلونکی سیاسي نظام داسې وي چې د دوی په خوښه البته چې امارات وي. دوی په وار وار دغسې لیوالتیا ښودلې ده. خو د افغانستان حکومت افغانان بیا د جمهوریت او د اوسني نظام دوام غواړي او همدغسې د نظام پایښت باندې ټینګار کوي. څه فکر کوئ چې که سوله راشي د سولې خبرې مخته ولاړې شي ځوانان څه ډول یو نظام باندې خوښه لري او څنګه یو نظام د تاسو په نظر په دې شرط چې سوله هم پکې سمه وي او راشي ښه به وي؟
مهمه دا ده اوله خبره خو افغانانو ته مهمه دا ده ځوانانو ته دا مهمه ده افغانستان خلکو ته دا مهمه ده چې د دوی ژوند وژغورل شي او سوله راشي خلک په یو امن کې ژوند وکړي. او دغه مسائل که جمهوریت وي یا امارت وي هغه دوی باید خپل یو توافق ته سره ورسیږي یو شی چې اما د افغانانو دپاره د اوس دپاره خو افغانان دې شي ته خاصتا ځوانان دې ته متوجه لاندې دي چې جمهوریت که امارت د خلکو غوښتنه دا ده د طالبانو څخه هم د حکومت څخه هم چې سوله چې په هر ډول وي تاسې یوار یو توافق ته سره ورسیږي. تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرات دا څونه افغانان دې ته متوجه دي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي خو اما متاسفانه چې خنډونه یې مخکې پراته دي چې په دې برخه کې هم طالبان ملامت هم حکومت ملامت دی. طالبان ځکه ملامت چې تر دې وخته پورې چې خلکو په وارې وارې زخ پورته کړی دی چې تاسې اوربند وتئ او د تر څو یو د اوربند څخه وروسته بین الافغاني مذاکراتو ته لار پیدا شي او خلک د یو سوله امیز وطن اوسیدونکي چې هغوی تر اوسه پورې دا خبره نه ده منلې خپل بریدونو ته یې دوام ورکړی چې تېره ورځ اته ورځې مخکې سمنګان چې موږ تاسې د یو برید شاهدان وو چې اوس بل حکومت هم په خپله برخه کې ملامت دی. اول د دې بندیانو موضوع ده. اول د 15,000 بندیانو مسله وه چې یوارې بانې کولې چې دا نه علاقه و دا خو زموږ سره بندیان دي. بیا چې د 4,000 څخه زیات بندیان خوشې کړله اوس بیا د 600 بندیانو مسله دوی رابرسېره کوي. نو دغه 600 دغه 15,000 کسانو لیست خو اول هم تا ته رسېدلی و. اول به تا دغه کتلی وای چې زه په دې کې دغه 600 کسان دي. نو مخکې تر دې چې امور دي علاقه ول دغه اعلان به دې کړی وای. اوس نو څه ګټه کوي چې په 4,000 څه دې زیات اعلان کړله او دلته یو خنډ هم مخکې واچي سو. نو موږ وایو دوی د اول وار یو دغه بانې دي یو بل ته نه سره کوي او په دغه وختونو کې دي نه طالبان خپل تعرکات کوي هغه دې هم خپل تعرکات ودروي او حکومت هم خپل تعرکات ودروي یو بل ته د افتارونه نه سره ورکوي یو بل ته د ځان جنګي او قهرمان نه معرفي کوي. دا داخلي جګړه ده داخلي جګړه چې د هغه اتل او ګټونکی نه لري. نو زموږ غوښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې یو بل ته احساساتي خبرې وشي یو وایي چې زه د مرګ کتاب درته جوړوم بل وایي زه د سره کتاب درته جوړوم او هر یو د دې ولس پر سر باندې امتیاز اخلي او هر یو چې خپل بریدونه کوي پیغام یا ملکي کسان اخته کوي یا خپله که د دواړو طرفو څخه هر څوک مري د دې هېواد چې کاغذ ویدلې دي او په همدې کې واسي یو مور پر جړی دي یو ورور پر جړی دي یو پلار پر جړی دي. نو هغه د وروسته خبرې دي د اوس لپاره خو د دوی دغه نه وکړي یو وار خو یو میز ته سره کښېني دوی تر اوسه سره کښېنستلي لا نه دي. دا پر رسنیو کې یو بل ته اخبارونه ورکوي یو وایي زه امارت نه منم بل وایي زه جمهوریت نه منم. او وروره تاسو تر اوسه پورې سره کښېنستلي یاست دا خبره مو سره سپینه کړې ده چې جمهوریت دی که امارت دی. نو دلته دواړه ډلې ملامت دي دواړه د احساساتو څخه کار اخلي چې د دوی دواړه احساسات د ولس لپاره سخت به زیان دي اولس پر دوی باندې زخ کی چې د خدای په خاطر دا یو اساس وخت دی اولس پس نه بیره وخت کې ته متوجه
شوی. مننه کوم تاسو ته بیا امره شو اوس به ورشو لیمه شنسبت تاسو راته وی چې څومره مهمه ده په دغه سی وخت کې چې د جمهوریت بحث مختول یوړل شي همدارنګه د امارات بحث چې طالبان مطرح کوي څومره مهمه ده چې دغه عمومي سری کرخي مخکل مخک سره سپینی سی او معلومی سی.
زما په فکر دا ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې که چېرته مونږ همدغه د سولې پروسه وګورو د یوې خوا نه طالبان وایي چې مونږ راځو مونږ به ستاسو سره خبرو اترو سره یو موافقې ته ورسیږو که زه بیا هغه پخوانۍ بېلګه راولم د ښځو د حقوقو په هکله طالبان وایي چې په دغه هکله باندې بحث کېږي چې صحیح د ښځو ته به اجازه ورکړ شي د ښوونځیو د کار او هغه نور څه هو طالبان یو ځل مونږ آزمایلې دي یوه یې آزمایل شوی بیا ما آزمایه نو دا هغه د طالبانو هغه تور تاریخ تر اوسه پورې هغه تیاری پرتې دي او په اوسني منطقو کې چې کومو منطقو کې طالبان قدرت لري د یوې خوا دی وایي چې مونږ ته وخت راکړئ مونږ سره سوله وکړي مونږ بدل شوي یو خو د بلې خوا مونږ ګورو چې په هماغه برخو کې دوی قدرت لري تر اوسه پورې جونې مکتب ته نشي تللی مکتبونو ته اور اچول کېږي ښوونځي شفاخانې دغه ټول سیزل کېږي په هره ورځ باندې سلګون ځوانان پیغلې بیګنا خلک وژل کیږي نو دغه کم یو وسوله ده د کم یو کم سیدی سره خبرې اترې وشي او دوی باندې څنګه باور وشي اول دغه شی ډیر زیات مهم دی چې موږ څنګه کولای شو په دغه پروسه کې د طالبانو باندې باور وکړو او کچی ته دی ووي چې سید موږ تاسو سره یو لاسلیک کو موږ بدل شو یو څنګه په دغه لاسلیک باندې موږ باور کولای شو ګوري مخکې عزیزی صاحب ډیر خپل خبرې وکړي چې یو د طالبانو تګلاره ده او بل د دیو فکر دی ګوري قانون کولای شي چې د انسان رویه بدله کړي مګم فکر یو پروسه ده فکر بدلولو لپاره ډیر وخت پکار دی او د طالبانو فکری موږ ازمایلی دی نو دغه یو ډیره خطرناکه تصمیم دی چې موږ یې څنګه ونیسو نو او د دې په څنګ کې اوسني زمنګا پښتانه افغانان په مجموع کې دی یوازنی شی چې اوس غواړي د هغه اته د خپل سر پاتې کېدل دی یعنی ځوان یوازنی غوښتنه چې اوس مونږه مو وژنې وروسته بیا هغه د نورو د زده کړو او هغه نورې غوښتنې او حقونه دی غواړي اوس وایي چې فقط مونږه مو وژنې نو دغلته مونږ په دغه لیول کې ولا د سولې په خبرو اترو کې نو زه نه پوهیږم چې څنګه به مونږ وکولای شو دغه نورې غوښتنې مونږ په هغې ومنو او په هغې باندې باور وکړی شو.
مننه ښاغلی عزیزي له تاسو هم پوښتنه کوم چې که څه هم چې دا پوښتنه باید په آخر کې مطرح شوې خو اوس مې راوستله چې البته د جمهوریت او امارات موضوع څومره مهمه ده چې په دغې موضوع باندې بحث مخکې له مخکې سره سپین سي څو د میز بحثونو کې بیا ډیر ځنډ رامنځته نه شي او څو کلونو څو میاشتو ته ونه رسیږي خبره.
پښتو کې یو متل دا وایي په مرګ یې ونیسه چې ته به راضي سي نو افغانان جګړو ډیر زیات ځورولي دي اوس که دوی ته ووایې چې زه دې نه وزنم نور به نو د ما هر څه را سره منې هم افغانان دغسې یو وضعیت ته رسېدلي دي چې شاید غاړه ورته کېږدي خو د ځوانانو د روشنفکرو مسؤلیت ته داسې هغه له اساسي حقوقو یو انسان خبر کړي هغه ولې یو چا دومره په تنګ کړی دی چې دی نور د هغه نور جبرونه هم ومني یو چا پسې وایي زه قط وزنم نه دا خو امتیاز نه ده دا خو یو بشري حق ده نو زه په دې باور یم چې د جمهوریت او د امارت مسله باید داسې یوه مهمه خبره وګڼل شي لکه څنګه چې د اوربند خبره ده لکه څنګه چې د سولې د پرمختګ په برخه کې ځینې نور فکتورونه دي ځکه دا یو د نظام میکانیزم ده یا یوه فکري اډانه ده چې څوک په جمهوریت باور لري هغه څه غواړي او چې څوک په امارت باور لري یا په استبداد باور لري هغه څه ده دا خو مثلا د نظامونو په برخه کې ډېر میکانیزمونه تجربه شوي دي مثلا تاسو ټول پوهیږئ چې انارشیزم څه ته وایي استبداد څه ده د جمهوریت تعبیر باید څنګه وي، دیموکراتیک نظام څنګه وي، او په عین حال کې استبداد او هغه امارات چې د دوی له فقه خپل برداشت له سیاسي فقه هغه دوی څنګه تعریفوي. په امارت کې مثلا دا نشته چې ته یو ولس را ولاړ کې او هغه ته ووایې ته واک لرې او د ټولنې حاکمیت ته ته باید رایه ورکړې. دلته په امارت کې مثلا د ټولنې محکومیت باید ټولنې منلی وي. یو څوک دا یو اهل خبره هم ځانته وایي، اهل الحل والعقدم ځانته وایي، هغه د دې په نظر علما راټولوي او په یو کس باندې یو لیبل لګوي، وایي چې مثلا دا امیر المؤمنین دی یا دا د دې زمانې د مسلمانانو امیر دی یا دا عمر بن عبدالعزیز رادی خواته یو عادل امیر دی. دا ټول ادعایي او فرضیي غوندې مسایل دي. نو زه هم دا مسله که ساته نه سي، د موږ د افغانانو په ذهنیت کې دا د نظام په میکانیزم توافق بیا سختیږي. باید دا مسله ډېره جدي مطرح سي، بحثونه وسي. سمو بلدی ستاسو کوم نظامي چوکاټ مقصد سمو د نظام میکانیزم به څه ډول یو موږ به پاتہ په جنازه لار غرا با سکه به په موټر کې راوځي او بل سبب چوکۍ ورخی سي اوس نو تکین
مننه حبيبه آشنا زغوارم پختم چې ځوانانو ته څومره په کار ده په دغه موضوعګانو باندې بحث وکړي د امارات او د جمهوریت، البته ک دراتونکو سیاسي نظام په اړه باندې بحثونه جدیت نيسي.
زه فکر کوم چې د دې خبر د جمهوریت او د امارت په اړه اصلا باید موږ د سره بحث وکړو، ځکه چې موږ فعلا جمهوریت لرو. طالبان چې موږ اسلامي دغه غواړو، اسلامي دوره غواړو، اسلامي حکومت غواړو، دغه ستا اسلامي حکومت دی. د طالبانو ته باج نه ورکول اصلا دا هشتاګ د کوم دینه شروع شو؟ موږ دلته د سولې په اړه خبرې کوو. په دغه هشتاګ کې تاسو ریټویټ وګورئ، هغه وایي یو لک ریټویټ په دې باندې شوي، یو لک کاسو دغه لیکل چې موږ طالبانو ته باج نه ورکو. دا په څه معنی؟ ګورئ، که تاسو د خلکو غږ واورئ، که تاسو د ولس غږ واورئ، که تاسو د هر چا غږ واورئ، هغوی وایي چې موږ طالب منو، راځي راده شي، اساسي قانون دې ومني، راده شي، زموږ سره دې کښېني، دغه ستا حکومت دی، دغه ستا دولت دی، ومنه. ته ده صحیح ده، په حکومت کې که ته غواړې چې حکومت تبدیل کړي، ته اشرف غني نه غواړې، بل څوک راولې، صحیح ده، په هغې به سره خبرې وکړو، په هغې به موافقه وکړو. دلته زموږ یو ورور د خبره وکړل چې دولت او طالبان دواړه سره ګرم دي. دولت وایي وایي زه تا سره اوربند کوم، طالب ته وایي، طالب وایي زه اوربند نه کوم. دولت وایي زه په تا حمله نه کوم، طالب وایي زه په تا حمله کوم. دولت ورته وایي وایي راشه ما سره په یو میز باندې کښېنه، زما دغه دغه کسان دي. طالب وایي نه، زما خلق خو زما خلق دي چې زه خپل نماینده لرم، ستا نماینده ګانم زه تا ته خوښوم. په عین حال کې د دولت کسان ګوري، کوم کسان چې همدا اوس دولت د افغانستان دولت ټاکلی دي چې خبرو ته ځي او روان دي د دوحې ته، دا ټاکل شوی چې دوی لاړ شي دوحې ته او خبرې وکړي، دغه خلک د هر قشر د ځوانانو نه نیولې تر سپین ږیرو پورې، تر ښځو پورې، د هر چا سره کښېني، هر چا سره خبرې کوي، د هر چا غږ اوري. په ننګرهار کې ښځې سره ټولې شوې وې، ښځې ننګرهار کې ټوله شولې، او دولت ته ویل چې موږ څنګه سوله غواړو، او دغه کسانو سره خپل هغه طرحې او خبرې او میکانیزم شریک کړه. دا ډېره غټه خبره ده. یعنې دغه کسانو چې دولت ټاکلی دي، صحیح ده چې ټاکلي شاید سیاسي، اما مشروعیت د ولس اخیستی دی. طالب چې کوم خپل نماینده ګان راوستي دي، سیاسي نماینده ګان په قطر کې کښېنولي دي، تاسو پوښتنه وکړئ وایي دا ستا هغه د جنګیالیانو مشروعیت هم لري؟ جنګیالی ماته دغه کسانو شاته درېږي که نه درېږي؟ دلته زمونږ بدبختي دا ده چې زمونږ خلک په دسه شیانو موږ بحث کوو، په دسه خبرو باندې موږ لګیا سو خپل وخت ضایع کوو چې هغه اصلاً باید بحث نه شي. امارات یوه ډله غواړي، ولس نه غواړي، ولس ته دغه حکومت غواړي.
مننه حبیبه آشنا، تاسو نه به د وروستي دور پوښتنه هم اول کې وکړم. خو تر هغه مخکې دوه سمسونه، درې سمسونه راغلي دي. یو چا د هلمند له مارجې لیکلي چې عادل نوم دی، د لیکلي چې طالبان هر ځای وي هلته ډېر ښه امنیت دی، دا د دوی خبره ده. همدارنګه فیض رحمان کامران له خوست لیکلي، ځوانان رښتیا هم د کار کولو ښه انرژي لري، خو که دولت ورته جدي پام وکړي او له دوی سره نږدې کار وشي، لرې نه ده چې سوله به راشي. نورو دوستانو هم سمسونه لیکلي دي. یو اوریدونکی هم راخلو، وروستی اوریدونکی به وي، بیا به وروسته د حبیبه آشنا نه بیا پوښتنه وکړو او وروستۍ پوښتنه به وي. مهرباني وکړئ نوم څه دی، لنډ خپل نظر یا پوښتنه راته ووایئ.
سلامونه او سلامات تاسو باندې کوم عبدالمنان دقیق په کابل خرابه ما دما په نظر باندې او دا طالب طالبونو دې د مثال په خپل سر باندې کوم دی وانه له دې څخه خپل مصالحه دا اصلي مصالحه مسلمان پہ ایک سورا سارا مثال واشد نہ پڑی واشد کا مسالہ نہ ورکی رہ نہ ورکی اور کوئی مسئلہ وہ اختیار نہ لڑی واضح دین تمام جان سے یہ مل لے گی جہاں مسلب دسل فبارک اور تواند کی دے غو باداران لدی غ باداران مثال چتا اس کلا نہ کوئی چامن وسی جو
نظر موافق ستاسو نظر مو واخیست مننه لیمه اغلی حبیب آشنا زغوارم دی ورسی دور پختنه لمړی تاسو پیل کم دا چې حکومت خو وای چې زموږ لاسته راوړنې د بیان ازادي د اوسنۍ نظام د عسکرو وینې توی کړي دي د نظام لپاره د ښځو حقونه دي بشري حقونه دي دا ټول زموږ لاسته راوړنې دي طالب څه الټرنیټیو لري څه بدیل لري د لپاره چې پراتلونکي نظام کې راشي او ګډون وکړي طالب سره به څه وي چې راشي د اوسنۍ نظام لپاره د تاسو په نظر البته یو دقه کې لطفا دا پوښتنه مطرح کړئ جواب
طالبان وای چې مونږ د اسلام لپاره جنګیږو مونږ د خلکو لپاره جنګیږو د خلکو خګینه په هغه څه کې راځي فعلاً همدغه وس روانه ده نو کچېرې طالب خپل خبره ته واقعیت ولري او په خپل خبره باندې ولاړې په څه شي چې هغه نړیواله ته وایي چې مونږ د حقوقو طرفدار سو او مونږ داسو هغه سو هغوی باید راشي هغوی وایي چې مونږ افغانستان زمونږ خاورم ده هغوی دغه ادعا کوي کچېرې هغوی ځان افغانان ګڼي او ځانته افغان وای نو هغوی باید راشي د دولت سره د حکومت سره ځکه تر څو پورې به هغوی افغانان وژني تر څو پورې به دغه جنګ دوام کوي تر څو پورې به یو د بل ستونې ته دوی چړې نیولي داسې خو نه کېږي چې موږ ټول عمر په جنګ کې خپل نسلونه د لاسه ویدو که چېرته د افغانستان جغرافیه ژوندی کېدل هغوی غواړي چې پاتې شي نو مجبور دي چې په سره یو ځای کېني یو دوم داسې د دې نه مخکاري چې طالبان نور ته جنګ نه ستړي شوي دي هغوی نور نشي کولی چې جنګ وکړي جنګ دوام همدغومره پیسې غواړي همدغومره وخت غواړي همدغومره انرژي او نور ډېر خبرې غواړي چې هغوی سره نور امکانات
نشته ستاسو نظر مو واخیست ښاغلی عزیزي زه غواړم تاسو هم په یو دقه کې لطفاً کراته ووایئ چې د طالب بدیل به څه وي د دغو ټولو برخو په وړاندې چې د بیان ازادي ده د ښځو حقونه دي بشري حقونه دي او جمهوریت دی
موږ ورته ګورو دغه ارزښتونه لکه د بیان ازادي د بشر حقوق یا په ټوله کې که وایو او په عین حال کې په تېره بیا د ښځو حقوق دغه ارزښتونه یا دغه شعارونه یا فکټورونه تر اوسه پورې دولت ورته ژمن ده او دولت را وړي دي دولت یې د عملي کولو لپاره عملاً کار کوي او خلکو ته ورکړي په عین حال کې د بیان ازادي استفاده بیا دوی هم کوي خو په خپله څه نه لري خپل ځکه څنګه لري ما مخکې مثال درکو چې په یوه نیوکه یو څوک وزل کیږي نو دا خو د بیان ازادي ترجمان نه ده بیان ازادي داسې ده لکه ساتي حکومت او ګټه نو بیا طالب عوام خلک ټول ګټه ځنې اخلي خو نور داسې څه نه شته یوه داسې دوی کوي وایي موږ په اویا فیصده خاوره حاکم یو خو په عین حال کې بیرته په دې اویا فیصده کې نه تر اوسه یو څوک له ښوونځي فارغ شو نه یو تعمیر جوړ شو نه یو لس کیلومتره سړک جوړ شو برعکس دغه په سړکونو کې کلنګان او ترکتلان واچول سو په هلمند کې سړک واړول سو نو دا څه نه لري چې یو څوک یې درته کوي چې دغه شای درته لرم او دا درته وړاندې کوم
مننه لیمه شم سب تاسو را ته وایي چې د تاسو نظر د همدغه پښتنې په اړه باندې څه ده
باندې طالب بل لار نه لري طالب نور غیر دینه چې د دولت سره خبرې وکي او یو نتیجې ته ورسیږي طالب بل لار نه لري ځکه هغه مرکزونه چې طالب په حمایه کوي هغه هم خپل په نورو اقتصادي بحرانونو سره مخ دي نور ستونزو سره مخ دي نو طالب نشي کېدل تر عمر پورې حمایه شي او هغه خپل جنگ ته دوام ورکړي نو طالب بل لار نه لري غیر دینه چې خبرې وکي او یو نتیجې ته ورسیږي او د دولت خبرې ورسره ومنل شي کچې ته طالب دغه داول لري چې د بیان ازادي د اصل کې د بیان د ازادي په چوکاټ کې طالب خبرې نه کوي ځکه طالب وژنې انسان طالب وایي چې زه سمه ما هغه صحیح دي ته آزاد د بیان ازادي هغه وخت کې درسته ده چې کله ته د بل چا نظر ته وګونې سی او توهین ورته ونه کې طالب خو موږ وژنې طالب وایي چې زه اسلام هغه اسلام دی چې زه تاسو ته خیمه مګم په حقیقت کې خو دی خپل د اسلام په خلاف باندې عملونه کوي. انسان وژنه دا د اسلام خلاف دی، د انسانیت خلاف دی. نو به څنګه دی د انسانیت په چوکاټ کې د بیان ازادي غواړي؟ نو زما پان طالب بل لار نه لري.
اخیری نظرم دی نظر محمد رودی اخلو، تاسو د دې پښتنې په اړه باندې چې طالبان څه بدیل لري د دغه ټول مسایلو په وړاندې چې افغان حکومت وایي؟ البته یو دقیقه کې لطفا لاندې وایي. مننه.
خبره ده چې دغه بدیل خو بیا د ولس په فشار پورې اړه لري. زه خو وایم دغه دوی باید چې د بیان د ازادۍ ته درناوی ولري، او تر ډېره پورې رښتیا هم دا شی زه هم تاییدوم چې د بیان د ازادۍ په برخه کې هغه داسې یعنی ډېر غټ انتقاد خلک نه شي ښه زړه نه شي ښه کولی چې په آزاد ډول پر دوی باندې ښه درست انتقاد وکړي، او د بشر د حقوقي بشر په اخله او همدارنګه د ښځو د حقوق په اخله هغه حقوق چې هغوی ته اسلام ورکړي وي، قانون ورکړي، هغه باید دوی ورته ورکړي. ښځې د تعلیم حق لري، او دا د اتباعو د اساسي حقوقو څخه موږ پنځه حقوقونه په اساسي قانون کې لرو. یو د هغه څخه دا دی چې کار باید وکړي، نو ښځه هم د یوې باید چې هغوی ته د کار کولو اجازه ورکړي.
ډېره مننه کوم نظر محمد رودی صاحب. مننه کوم. زموږ پروګرام هم په ختمېدو دی. درنو اوریدونکو د ځوان فکر پروګرام مو واورید. په دې مو بحث وکړ چې ځوانان څنګه د سولې په پروسې کې خپل نظریات څرګندوي، د دوی نظریات څه دي. مننه کوم چې پروګرام مو واورید. وخت په افغانستان کې 3 بجې دي. سید سمی عباس بل پروګرام وړاندې کوي. مهرباني.